دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت یې دی چې عسکر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه.
د پکتیا خلکو لاریون کړی، د جنگ له ښکېلو خواوو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بنده شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل د کرونا له کبله د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت. هند کې هم تر 200,000 زیات کسان مړ شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2,500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه رسمان پیلېږي. د امریکا د پوځ یو جګپړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تندر قلی اردو ویان خواجه یحیی علوي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاعي امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستانی ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون 30 ترهګر ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایرس پر ضد چې له یو وبخي چې له 500,000 زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پښو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو $4 تریلیون ستر پلان د یوې حللارې په توګه یاد کړ چې ده یې وړاندیز کړی دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو یا کریپټو کرنسي په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو د یو ویب سایټ مشکوک چلونکی نیولی دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بیټ کوین فاګ ویب سایټ چلونکی دی، د پیسو د مینځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالیه د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګوف تور پورې کړی چې بیټ کوین فاګ ویب سایټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو له لارې ترلاسه شوې پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده وبخې د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. جو بایدن دا هم وویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو ترجمنه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې او له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د 13 کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له 13 کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې کای ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له 13 کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولدي. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هېواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به یې امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث سوی دی. سرچینه زیاتوي آستن له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکې اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعدې ډلې د بریدونو له 20 کلیزې سره برابره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه سوه موریدل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر ویګا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله. په همدې مسله باندې د افغانستان د ولسمشر له پخواني ویان د اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ګنې وینا پیغام د افغانستان لپاره څه و؟
سلامونه او درنښت د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلي جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته کته هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 14 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف لپاره چې دی راغلی و، هغه د القاعده ځپل و هغه هدف ترلاسه و دی. هیله د نیمې چې القاعده یو نوم نه دی، القاعده دی ډلې د کړنو نوم و، او هغه کړنې ترهګریزې کړنې دي چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه اوس په افغانستان کې د 13 کلو په پرتله څو چنده ډېرې سوي دي. ترهګري په افغانستان کې ډېره سوي ده. ترهګري یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویر خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخي ډېر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدلې دي بل شکه چې یو هغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سولې. یو هغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې هغه اهداف ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د شرکا له وجود درلودې د سیمه ییز اتصال مسله ده. دلته خپل پخواني اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دی ول چې ملت جوړونې د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به تر ترهګري سره تړلې ده. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم واضح تل کیږي چې هغه ځپل سوی ده، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یاد دی اطلافي هوادونو ته دا سبب بیا هم کېدلی شي.
بلې، زغواړم وپوښتم چې د امریکا ولسمشر خود القاعده د ماتې خبره وکړله، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یوازې مه پرېږدي، په نړیوالو غږ وکړه او ویل چې اوس له 10 زیاتې ډلې الته په افغانستان کې جنگیږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړله او په دې معنی چې یو لوی ګواښ دی اوس هم. نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترهګري ګواښ د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته تللي واغې ترلاسه کړی، ځکه چې ګواښ اوس هم شته او تر هغه خطرناکه
نه. اصلا نه، که چیرې موږ د ګواښو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم ګواښونه و هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثالونه موږ ویلی شو. مثالونه په دې معنا چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه و، هغه د افغانستان ټولې سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ اسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښ څو چنده سو. د دې تر څنګ په 2001 کې سپینږدي پر بمونو کښېناوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګري یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلې نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن له منځه ولاړ نو ترهګري ولاړ. ترهګري په افغانستان کې ته بخوا څو چنده سوې ده. د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په 13 کلونو کې، په ځانګړي توګه په 13-14 کلونو کې ونه توانېدی هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې دی افغانستان ته راغلی و، هغه نه یوازې ترلاسه شوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیری باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا همداسې ده؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ورځ یوه خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو او هوایي ځواک سره به مرستې نه وي. بیا وروسته بیرته بښنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي کارو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شی خورا ډېره په ډاګه دی چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وسي، د آینده خو څه کوي؟ په موجوده وضعیت کې که موږ موجودي حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز ته یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې خو څه کوي؟ راتلونکي من مرستې کیږي یعنی کیږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات د متحده ایالاتونو دلته و، هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه، د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي، مخ په پاکستان روان سوله. دا چې پاکستان ته ورکول سوله یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سوله چې بیا بیرته انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات، نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، د هغو انتقال یو کال وړاندې پیل سوی دی. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي، په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل، هغه تجهیزات او هغه هر څه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره په تیرو شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړي، هغه له منځه وړل کېږي، هغه ته اور اچول کېږي، هغه تخریبېږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي، هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې خدا خو دا خو ډېر لوی شک دی، ډېر احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسي، یا د زده کړو په برخه کې، یا د ټریننګ په برخه کې. اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې وسي؟
وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ځواب کوي، د امریکا سفارت کارکوونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه دې راووځي ځکه چې وضعیت ښه نه دی، فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندویه لویې پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې نوی پروژې پیل شوی دي، که امریکایانو پیل کړی دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړی دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماتان چې د افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت د ذهني ویره په خپله د دې باعث کیږي چې لویې بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه ترسره نه شي.
اخر کې د تاسو سپارښتنې غواړم واورم، د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي، د افغانستان حکومت څه باید وکړي ځکه چې تړونونه لري په دې اوسني وخت لپاره، باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستی، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، د ناټو ځواکونو سره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، اروپایي اتحادیې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کومه برخه کې چې خورا ډېر ضعیفه دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید خپل ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو لمخه د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخه بحثونه پیل شي، ترڅو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي، ترڅو پولیس د افغانستان په ډیپلوماتیک دستګاه کې تغییر رانه شي. لبا د مرغه وجب به هم ده.
ډیره مننه کوم نجیب الله د افغانستان د ولسمشر په خوانی ویان او د باور غورزنګ مشر چې تحلیل مراسره شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته سوې. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 میلیون میلیونو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړې. د دې بانک له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداری محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بیلابیل هوکړې لیکونه لاسلیک سوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 8 افغانۍ 50 پله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مخاګ نیولای کولای شي. خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو برازیل او هند، په برازیل او هند کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کرونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 4 لکو نه زیات کسان مړ شوي دي. هند کې له 2 لکو زیات کسان مړ شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونټیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کرونا وبا خوندي شي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 4 لکو واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3103 شپېته تنه مړه شوې دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کرونا وایرس نوې بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کرونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2 لکو اوښتی او په همدې حال کې په تېره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3 لکه نوې پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کرونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موته اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 45 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبلې خو د کرونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک مؤسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کرونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤنیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کرونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې 70 وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کرونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه 70 ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دی چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر ښځو هم پکې برخه اخیستې وه، ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیاری ونیسي. دوی همداراز وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ د خراب پورته.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې پخپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت رارسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نورو مدني او ولسي حرکتونو لاره تعقیب کی. دلاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي، خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه سو هغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې دولت سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر بحرام کراگیر ده، ډیر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سي او د تو کندو اعتمادو نه دی وډار سي، دومره مرګونه مم غاسي تو څلور کال ووته په موږ تاسو باندې څنګه شته نور دی ټول را ټول چی او دا جنگ تجربې تکای کیږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړلیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سوریې په تړاو جوړیدونکو غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
د نن له هر ولې دلال په سوال د ټکنالوژي د کینه تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست دلال ټول ولې سوالې په ساحه کې د داخل او شوت مېوب او بيوز له خلک د دې پر د دور لیستونه ولې کول شو له هو د بختاره وروسته پوری تقریبا د درې میاشتې دوره څخه مواد یې کوم برخه څومره کومه کوله چې هغه د بارنه دوره څخه برخه ورنه کړله او اوس دا تقریبا تر 15 بچی چې د کوزیه مواد راغلي کومه توجه یې د تکما د سیخ لرنه تا ونه تلله او کومه چې مستحق هغه خلکو ته مواد ورنه کړو شو غیر مستحق هغه چې هغه ډیرو مستحق هغه کم وو دا کم دی وځل سل شو او غریب او دی وځي خلک کتم دی د ټول لیستونه لیکل کیږي چې مواد یې ولې د وټین په دوره کې نه ورکړي ته وسه پوری ترګي بلاره دي او د دوه بخښه وسه پوری چا زده کړي.
دا پوچي ما د لوګر ولایت دا شهر څخه خپل پیغام دا ضرور چې دلته دا کیسه سحر مرسته چې راغلي دي په لالان تا دا خلکو باندې نه شي ورکوي ډیر وخت او چې مرسته ورکوي دلته ډیر غریبان خلک دي خپل زه د کور سره پرسته ما ځان کې واړو ورونه لرم دا دې چې دا مرسته راکې او دا کلاس نه وایو چې دلته ډیر بد حالات راځم دا او کوم کار چې زه مالار هم مرسته شم کولای ډیر بد حالات ځکه راځم نه هیله لرم دا ما پیغام نشر کی او دا د خپل چرواکو وخت یې ورسوي باندې خو دا وګر ولایت والی تخمینه ده چې دا مرسته راکې او مرسته مالي کې معنا سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی.